افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو د ازما حق دی اونې خبرونه ته ځانګړې شوې. خو په لیدې سات خبرونه کوو. د انګلستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د روانې میاشتې د لوبې د لغوه کولو په اړه د بریتانیا د یو شمېر سیاستوالو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه د کرکټ د نړیوالو شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ وویل دا بورډ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند غندي او د ده په پام له افغانستان سره هیڅ یوه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالو شورا آی سی سي لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د ده په وینا همغږې شوې هڅې به د یو اړخیز اقدام پرتله ډېرې اغېزمنې وي. د برېټانیا د پارلمان یو شمېر غړو له انګلستان څخه غوښتي دي چې راتلونکې میاشت د افغانستان په وړاندې د کرکټ د چمپیونز ټرافي لوبه بایکاټ کړي. ویل دي چې د انګلستان کرکټ بورډ یا آی سی بی باید د طالبانو له لوري د ښځو د ځپنې په وړاندې دریز ونیسي. ټاکل شوی ده چې انګلستان د فبروري میاشتې په 16 د پاکستان په لاهور کې په یو ګروپ کې له افغانستان سره لومړنۍ لوبه وکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دوشنبه په ورځ له 16 څخه زیاتو سیاستوالو په یو لاسلیک شوي لیک د انګلستان د لوبغاړو او چارواکو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د چلند په وړاندې غږ پورته کړي. په لیک زیاته شوې موږ له ای سی بی څخه هم غوښتنه کوو چې د فبروري په 16 د کرکټ د نړیوالو شورا یا آی سی سي چمپینز ترافي ګروپ پړاو کې د افغانستان په وړاندې د راتلونکو لوبې بایکاټ په پام کې ونیسي، تر څو یو واضح پیغام ورکړي چې دا ډول ناوړه چلند به ونه زغمول شي. انګلستان مخې له افغانستان سره د 2023 میلادي کال د 50 اوریزو کرکټ نړیوال جام او همدارنګه په 2022 کال کې د 20 اوریز نړیوال جام کې مخامخ شوی و. تیر کال استرالیا په افغانستان کې د ښځو لپاره د بشري حقونو د خرابېدونکي وضعیت له امله د افغانستان په وړاندې د 20 اوریزو لړۍ لغوه کړې وه. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شو شاوخوا 800 افغان کډوالو په خبرګون کې ویل چې دغه کډوال معتبرې ویزې د پی او آر کارتون او د افغانستان د تابعیت کارتون لري. د سفارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر کې په یو بیان کې ویل د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال ونه نیول شي د ان او سی یا د اعتراض نه کولو په نوم سند تالتیا لري چې ترلاسه کول ډېر سخت دی. د سفارت همدارنګه ویل چې د دغو نیونو په جریان کې اکثر ښځې او ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او دوی د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو حقونه او امنیت تامین کړي. سفارت همدارنګه له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو هم غوښتي دي چې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په وړاندې اقدام وکړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي زیاته شوې ده. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو دا خبره د ازادي رادیو مشال څنګ ته پرون دوشنبه ناوخته تایید کړه. توماس فیلډر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سیکرټر په توګه دنده ترسره کول او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیت نیول شوی. د پولیسو یو چارواکي پرون د ورځې ناوخته د ازادي رادیو مشال څنګ ته وویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له 2 ورځو خپلې دندې ته نه ورغلی. پولیسو ویلي د دغه جرمن ډیپلوماټ د مړي د عدلي معایناتو لپاره سفارت د هغه له کورنۍ سره په تماس کې دی. د راپورونو له مخې د ډیپلوماټ مخکې هم سکته کړې وه. تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې. له نیپال سره نږدې د چین په لویدیځ غرنۍ سیمه کې نن سهار د یوې زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړه شوي. د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونو ټکانونه محسوس شوي، ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د زلزلې له امله 25 کسان ټپیان شوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي د دغه زلزلې چې مرکز د تبت په سیمه کې 10 کیلومتره ژورو شدت د ریختر په کچه 1.1 درجه و. خو چین بیا د دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.8 درجه ثبت کړی دی.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي رادیو له لارې زما حق دی پروګرام ته ښه راغلاست وایم. طالبانو له بیا واکمنیدو رئیس د افغان ښځو او نجونو د کارونو او فعالیتونو په وړاندې یو لړ محدودیتونه وضع کړي چې له امله لسګونه زره ښځې او نجونې بیکاره شوي دي. په دې کې زرګونه هغه ښځې هم شاملې دي چې د کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه وه. دې چارې نه یوازې دا چې عاجلو مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر زیات کړی، بلکې په لویه کچه د افغانستان اقتصاد ته هم ضربه رسولې. د څو راپورونو او څېړنو پر بنسټ چې تر ټولو وروسته یې اونۍ مخکې د امریکا د ارکنساس پوهنتون د یو پروفیسور لخوا خپره شوه، د ښځو او نجونو د کار او اقتصادي فعالیتونو په وړاندې د طالبانو د محدودیت او بندیزونو په سبب افغانستان په کال کې تر نږدې یو نیم میلیارد ډالر تاوان کړی دی. د پروګرام له درنو میلمنو سره په همدې مسله او اړوند موضوعګانو بحث کوو، خو تر هغه مخکې د افغانستان اقتصاد ته د نږدې یو نیم میلیارد ډالرو د زیان اوښتو په تړاو دغه راپور سره وګورئ او واورئ.
د یوې نوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارډ ډالر زیان رسوي. دا څېړنه چې د متحده ایالاتو د ارکنسا پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیټرینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپو راجا بنټوی کټن او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پو رفیع الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې، په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمېرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښيي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تېرېدو سره نسلونه نور هم شاته کېږي، اقتصادي زیانونه ډېرېږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبسینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2001 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوي، راغلي د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمېر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بیروزګاره شوي وایي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان دي. دوو میرمنو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم، زه د کورنۍ سرپرست یم، پرته له خدای بل هیڅوک نه لرو. 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم، ماشومان مې ټول واړه دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوه، 3 کاله مې پخلای کاوه، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
وروسته لدی چې کله لوز پیمره لا سوار کړل په کورن باندې ناستیو، متاسفانه موږ زیاتره اقتصادي ستونزو د هغه تر څنګ رواني ستونزو سره مخامخ شو. په دې توګه چې موږ خپل فامیل سره لاس ورکړو او سره وجه په وجه کار وکړو کورن کې ناستیو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبد النصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځه عمده رول ونه لري، هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پخو ودرېږي. کچیرته دوی ونسی کولای یا زمينه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیاني، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او ډېر د دې کورنۍ د ماشومان د دې ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې دا چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارډ ډالر زیان رسوي.
زما حق د پروګرام تاسو د ازادي راډیو پر صفحو هم دارنګ د ازادي راډیو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو له لارې ګوري. لکه څنګه چې ویل په دغه پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د ښځو نجونو په کارونو باندې د طالبانو محدودیتونه او بندیزونه نو دغه یو ته د کال 1.5 میلیارډ ډالر ضربه رسولې ده. طالبانو څباندې 2 کاله مخکې د ښځو د کارونو په وړاندې محدودیت وضع کړ او کرا کرا د محدودیت دغه لمن وغځوله. که څه هم چې نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو د طالبانو د محدودیتو په وړاندې غږ پورته کړی، خو د طالبانو په پالیسیو کې په دې رابطه باندې څه تغییرات نه دي راغلي. په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. اغلې مسعوده غزنیوال، متشبث او سوداګر کارګره اغلی مریم عطا فعال او متشبسه اوس را سره په ټلیفون باندې دي. همدارنګه نسرین حمیدی د ښځو د حقونو فعال او ښاغلی ازرخ حافظی چې اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوي غړی هم دی، دوی به را سره وصل شي په همدې مورد به ورسره خبرې وکړو. تر څنګ یې د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم په همدې رابطه باندې موږ څه لیکلي دي، ستاسو نظریات او کمنټونه به یو په یو ولولو. تاسو ته به په پروګرام کې وخت درکړو چې د واټساپ یا ټلیفون له لارې موږ سره خبرې وکړي، خپل نظریات او یا پوښتنې که څه لرئ هغه هم په ژوندۍ بڼه له میلمنو سره مطرح کړئ. را به شو د میلمنو په لور. اغلی مسعوده، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی کور مودان. اوله پوښتنه له تاسو کوم، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بندیزونو په ارتباط چې د کال یو نیم میلیارد ډالره افغانستان ته ضربه رسوي، دا اندازه څومره د تاسو په نظر واقعي ده او څومره لویه ده؟
سلامونه، وخت په خیر ستنځي سي تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. په دې له چیروغ او جوړ اوسئ. خو بل بله مرغه زه وایم ټول بندیزونه پر ښځو باندې واسه دي، او افغانستان کې کوم تاوتریخوالی چې په کورنۍ کې دی پر ښځو باندې دی، ټول همدغه وجه اقتصادي ستونزې دي. یو کور یو مور نشي کولی چې خپلو اولادونو ته سمه ورسېږي، ځکه چې هغه کوم خاوند چې کار کوي یو نفر لسو کس ته ډوډۍ ورکوي. خامخا نه د هغو په کالۍ چې رسېدلی شي، نه د هغو په ډوډۍ شي، او نه هم د هغوی په هغه تربیت شي او هغه چلین. نو خامخا د افغانستان ته یو میلیون ډالر پورې سامان رسېږي، او د دې هر کورنۍ او هر ساعت یې څومره تاوان رسولی دی. نو خامخا دا یو لوی غنی ته ده چې څو وخت مخکې مې یو بل مکتوب صادر شو چې هغه کومې مېرمنې چې په موستات کې کار کوو هغوی هم نشي کولی کار وکړي. یعنی هغوی هره ورځ نه تللی، یا ممکن هفته کې دوه درې ورځې تللی، یا هم آنلاین له کورې کار کوو. په هغه کوم عاید هغه لارې چې مېرمنې کولی شي د هغه له لارې نه عاید ترلاسه کړي هغه پرې بندې شوي دي. نو له بعده مرغه ستونزې ډېرې دي، خو مېرمنې دې بیا هم کوشش وکړي چې له یو بلې لارې نه خپل شخصي کاروبار ته وده ورکړي. خو مایوسه کېږي دي نه، خو که ووایم شخصي کاروبار کې محدودیتونه شته، خو څه وکړو، بس وطن دی، وخت به تېروو او ګزاره به ورسره کوو خلکو سره.
مننه آغلی غزنیوال، بیا به هم تاسو راشو. آغلی عطا، لتاسو به هم واورم دغه مسئله چې د کال یو نیم میلیارد ډالر څومره لوی ضربه ده د افغانستان اقتصاد ته. هغه اقتصاد چې پخوا په بهرنۍ مرستو متکی و، اوس یوازې عواید دي او ډیره لږه اندازه بشري مرستې دي.
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمنو ته. زه فکر کوم چې په افغانستان کې وخت هم اقتصادي وضعیت ډیر خراب و، او په دې یعنی کومه وضعیت چې اوس په افغانستان کې دی، یعنی پر ښځو دغه بندیزونو دغه نه یوازې ټول ملت ته ضرر لري، بلکې ټول افغانستان ټول ښځو ته دا ډېر یو لوی زیان ده. که موږ وګورو په افغانستان کې زیاتره ښځې اوس بیکاره دي. یعنی زه خپله اوله زما بلکې نه تنها شخصي کار و، زما یو بل کار هم و چې ما یو موسسې سره کار کول. هغې یوازې ما ته ښه نه و، زما ما کولی شو چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړم، او د کور کوم څه چې موږ اړتیا لرو هغې تامین کوم. نو دا ډېر ما ته سخته ده، نورو ښځو ته هم ډېره سخته ده. زه چې اوس په افغانستان کې هم دغه وضعیت ګورم، اقتصادي وضعیت ډېر خراب دي. اوس خو ژمی دي، حتی داسې کسان دي چې په دې سخته سړه کې په بیرون کې ویده کېږي، کور یې سي. هغو ښځو چې یعنی سرپرست نه لري په کور کې، نو هغوی د هغوی نیاز دي چې هغوی باید کار وکړي. خو متاسفانه چې دولت په دې اړه فکر نه کوي، او هره ورځ چې تېرېږي پر ښځو باندې دوی محدودیتونه ډېروي. او هغه ښځه چې متشبث دي یا شخصي تجارت لري، هغوی هم سمه کار نه شي کولی. موږ باید صادرات او واردات ولرو. نور هیوادونو ته موږ د سفر حق نه لرو او دغه مشکلات دی زما په نظر چې متاسفانه دولت ورته فکر نه کوي. دغه په نظر چې همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې دي بخصوص د ښځو حقونه یعنی دوی وایي چې همدا سمه ده، خو زه فکر کوم چې افغانستان یوه لویه ضربه اوس هم ګوري او په راتلونکي هم به وګوري.
بله مننه کوم له تاسو نه. هم البته بیا به هم تاسو ته راشو، خو اوس به ورشو ښاغلي ازرق شافیزي ته د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مدیره پلاوي غړی. حافظي صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. موږ په دې باندې بحث کوو چې د کال یو نیم میلیارد ډالر، نږدې یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان اقتصاد ته له دې ضربه رسیږي چې ښځې او نجونې هلته په پراخه کچه باندې له کارونو منع شوي دي، په اکثرو برخو کې د دوی کارونه ځنډول شوي او په کور کې نول شوي دي. د تاسو نظر هم غواړم په همدغې رابطه باندې واورم.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او د ازادي غږ محترم اوریدونکو ته. خزی ده هر هیواد ده کار نیمایی او نفوس او پاین زمان که نیمایی ده تولید خواندان دی که چیری دوی ده اقتصادی فعالیتو سخه ببرخشی معنای داغه دی چه اقتصاد نیمایی کی دا چه ده یو اشاریه سلور میلیارد ویلی دی زمال نظره تردیخ هم دا که وسیل شي دا ضرر د افغانستان زیاته ده، نو ځکه چې په افغانستان کې د حیواني محصولات د بنوالي یا د میوې د راټولولو او نور د قالی اوبدلو د ټول شیان او په خدماتي چارو کې خزینه اکثرا کار کوله، او په عین زمان کې د ښوونکي اکثرا خزیوی او دا طبی خدماتو کې نرس قابله او دا خلک هم خزیوی، نو کله چې دوی په دوی باندې محدودیتونه لګول کیږي معنای دغه دی چې د افغانستان اقتصاد ته په مستقیم او غیر مستقیم توګه ډېر زیان رسیږي. اول خو دوی خپل د خرید قوت له لاسه ورکوي، کله چې د خرید قوت له لاسه لاړ شي مارکیت رونق لبین زی، یعنی بازار مارکیت لبین زی، اگه رونق کم چی دی اگه لبین زی بکود رازی، مثلا اگه دی دکاندار دی محله اگه سو چی پخبل اگه سیمه کی دکان لری دا خو پم دغه باندې ولاړ د چې اوسو تنخواه اخلي به راځي د غوښ سودا کوي، دوی په دې باندې چلیږي. اول ته کار دی ځای دی دوی لپاره برابر ده، که چیرې دا خرید نه وي او په ضرر وچلیږي خو بیا دکان بندیږي، دکان چې بند شو بیا نارینه هم وزګاریږي، یعنی د کار د نشتون د ښځو لپاره هغه نارینه بنوال یا دکاندار څوک چلته دوی لپاره تولید کوي یا دوی لپاره سوداګری کوي هغوی هم صدمه ویني. او په این زمان که دولت هم دوی ټیکس ورکول د خپل د تنخواو مالیات ورکوو دا مالیات هم له بین ځي، نو ځکه چې تر یو لکه څخه چې زیات بیا عواید وو هغه وخت بیا انکم ټکس یا مالیات بر عایدات شتون درلوده، کله چې دا عواید له بین لاړ شي بیا دولت هم ضرر کوي، خلک هم ضرر کوي، خپل ښځې هم ضرر کوي او دا عمومي اقتصاد دی وطن هم ورسره ضرر کوي.
مننه کوم ښاغلی حافظي، سلامت اوسې. اوس ښاغلی نسرین حمیدی هم له موږ سره وصل شوی ده، د ښځو د حقونو فعال. ښاغلی حمیدی مننه، پروګرام ته بخیر راغلی. له تاسو هم اورم چې د کال یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان غوندې یو هیواد څومره زیات دی چې دومره تاوان ورسیږي د ښځو د کار د محدودیت له درکه؟
مننه کوم ډیره زیاته. زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو او میلمنو ته. لکه څرنګه چې له دې بندیزونو سره زرګونه ښځې چې د خپلو کورنۍ یوازینۍ نفقه ګټونکې وي له کاره محرومې شوي دي، د هغوی کورنۍ اوس د لوګي او بيوازلي سره مخ دي لکه څنګه چې زه د ما خپل د سترګو لیدل حال او زه هغه وخت کې مخکې له سقوط څخه د تی ماسله و د ما سره د سنجلکان وي د سي ان سنکان د ما وي چې هغه برتلي ترنیمه ورځ په پنتون کې درس ویل او روسه د غونه به دوی یوازې په 15000 افغاني په خصوصي ښوونځي کې معلمی کوله او هغه به دوی د ټول کور مصارف به پوره کول هغه اوس بیکاره دي هغه په کور نه سيتي د ټول د طالبانو پریکړې یوازې ښځې نه بلکې ټول کورنۍ اقتصادي ثبات له منځه وړي دي دا بندیز خصوصي سکتور او نړیوال مرستندوی ادارو ته هم توان رسولی دي تاسو زما غواړئ
بله تاسو غواړئ موږ غواړو مهرباني سه
نو چې د ښځو په نشتون کې فعالیتونه محدود یا هم بند کړي دي په داسې حال کې چې ښځې په بشپړه توګه له ټولنیزو اقتصادي او فعالیتونو لرې شوې دي دا د دې معنی لري چې نیمه ټولنه په قصد یا قصدي ډول سره فلج شوې ده چې پایله یې د ټولنې ټول پرمختګ یې په ټپه درولی دی او همدارنګه طالبان د خپلو ډیرو تنګ نظري او پالیسیو له امله افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ هم له خطر سره مخ کړی دی چې د ښځو د کار پر بندیز نړیوال مرستندوی یا ادارې اکړي چې د افغانستان څخه ووزي یا خپل فعالیتونه بند کړي او همدارنګه د ښځو لپاره د کار د مخنیوی چې د یوازې اقتصادي اړخ نه لري دا چې ښځې د دې بندیز له امله په ټولنه کې د دې دا ډول بندیزونو سره مخ دي له ټولنې څخه بې برخې شوي دي په کورونو کې بندیان شوي دي او د یوه بېکاره بې ارزښته ژوند تېرېدو ته اړ کړای شوي دي چې دا حالت د ښځو په رواني روغتیا یو ستر تاوان ورته رسوي چې د ټولنې په راتلونکي هم مستقیم اغېز لري او دا چې د یو نیم ملیارد ډالرو زیان یوازې یو کال زیان نه دی که طالبان خپل دغه پالیسۍ ته دوام ورکړي افغانستان به د نړیوالو مالي راپورونو پر اساس په راتلونکو څو کلونو کې له بشپړ اقتصادي سقوط سره مخ شي
سمه ده مننه آغلی حمیدی مسعود غزنیوال له تاسو به واورو چې کارونه مو څنګه دي اوس تاسو چې متشبسه یاستئ په کومه برخه کې فعال یاستئ او دغه د طالبانو د محدودیتونه پر ښځو باندې دوی د تاسو په کار باندې مستقیم څه اغېز کړی کې بیل ګراته ووایي
او زه د افغاني خلکو په برخه کې کار کوم چې موږ سره اکثریت مېرمنې دي هغه مېرمنې دي چې په کورونو کې دي هغوی موږ ته د لاسي کار کوي او موږ هغه خامواد له هغوی نه اخلو په کلی کې کاروو او دا بهر ملکو ته استو خو ستونزې خامخا شته یعنی په وطن کې خلک چې دي هغوی دغه کالي یعنی افغاني زیاتره نه کاروي یو نیم مناسبه توکي که وکاروي خو بهر میشتې هېوادوات دي هغوی بیا کاروي اخلي نو هغوی ته یې موږ لیږو او په دې برخه کې کار کوو خامخا ستونزې به وي یعنی د جواز په برخه کې د مالیاتو په برخه کې او همداسې نور بندیزونه لکه څرنګه چې مخکې وی خور اشاره ورته وکړه د سفرونو او د نمایشګاو ته د تاک د مکنکی محرم باید یو سوزان سن محرم څخه چیرې وروم په دغه ویزا او مسارف د چاند په مکی یعنی دا غستون ایستا خو بیا هم هغه کوم میرمنې چې په کور کې د مکو غوته د فرصت برابر کړی تر څو مالی خپلواکي ولري او موږ هم اکثریت مکار آنلاین د کور ده او دکان هم چې لرو هغه ټول ښځینه مارکیټ دی تقریبا 22 دکانې دي چې هلته ټول په همدغه برخه کې څوک د اشپزۍ په برخه کې کار کوي څوک د وچې میوې څوک هم د کالیو په برخه کې بېلابېلې برخې دي
بله مننه آقای سعیده بیا به هم تاسو راشو مریم عطال تاسو نه به هم واورو چې تاسو هم فکر کوم د جامو او د افغانی ګنډ یا کالیو په برخه کې کار کوي دغه محدودیتونه چې دي د تاسو په کار باندې څومره اغېز کړی څومره تاوان مو کړی دی اوایا خپل سر پوره کولی شئ مصارف ورکولی شئ کارګرانو ته معاش په وخت ورکوئ که څنګه
زه خو اوس هغه شرایط ماته برابر نه دي، زه خپل شخصي کار کوم. ما مخکې وویل چې د سفر بندیزونه دي او د نمایشګاه چې نورو هیوادونو کې نمایشګاه وي موږ تللی نه شو، د محرم مشکل دی او د هغې د ټکټ او ویزا مشکل دی. زه چې کار کوم نو اکثرا په خارج کې زمونږ هیوادوالو کالی غواړي، او دغه کوم کالی چې زه ګنډم ټیکري دي، نورو ډیزاینونه دي، محفلي دي. اوس دومره بازار نشته، مخکې په منډۍ کې ښځو و چې ډېر کار کوله، اوس نشته. یعنی مواد قیمت دی، که زه یوه کالی جوړه کړم تقریبا 10,000 افغانۍ 15,000 افغانۍ هغه قیمت لري، او د اقتصاد که موږ اقتصاد وګورو نو دلته خلک هغه اقتصاد ښه نه دي چې هغه کالی واخلي. په همدې میاشت کې تقریبا ما 15 کالی جوړ کړي دي، خو تر اوسه مې خرڅ کړي نه دي، ځکه چې بازار ورته برابر نه دي. که موږ داسې شرکتونه مخکې وو چې هغوی اسپانسر کولې اخیستلې کالی، اوس هغوی هم ښځو سره کار نه کوي. دوی وایي چې ته باید محرم ولري کله چې ته کالی خرڅوي یا یو شرکت ته ځې. نو دغه مشکلات ډېر دي. زه خپل هم اوس دومره کار نه کوم ځکه چې بازار نشته، او دلته مو چې کوم نمایشګاه دي په افغانستان کې هغې ته غرفه چې اخلي هلته خو یعنی کوم شیان چې ته نمایشګاه ته وړي هغه نه خرڅېږي، نو د غرفې پیسې هم کېږي چې تقریبا 3 ورځې د هغې باید کرایه ورکړي. نو دغه مشکلات ډېر دي، خو متاسفانه په دې برخه کې کار شوی نه دی، او فکر نه کوم چې شاید وشي په آینده کې.
مننه کوم لتاسو نام خاغله افیزی. لکه څنګه مو چې واورېدل زموږ هم دا دوه میلمانی آغله سیده غزنیواله او مریم عطا، دوی دواړو خپل کاروبار درلود هم اغېزمنې شوي دي. دغو بیلګو ته په کتو باندې تاسو د افغانستان راتلونکی اقتصاد څه ډول ګورئ؟ کال ته به څنګه مسله وي؟ د کال شمیرې به د تاسو په نظر څومره وي؟ آیا همدا 1.5 میلیارد به وي که تر دې به هم ور اضافه سیله د کال؟
خو مخکې ما تاسو ته عرض وکړل چې نه یوازې دا سوداګري ښځې خپل کار لاس ورکړی دي، بلکې هغه مولدې ښځې څوک چې په مزرعه کې کار کوو او په بڼوالۍ کې کار کوو بیا مارکیټ ته شیان راوړل، هغوی هم کارونه لاس ورکړي دي. او دا خلک چې په خدماتو کې کار کوو، هغه میرمنې چې معلمین ول یا مثلا هوټلونو کې کار کوو یا په صحي برخه کې کار کوو، هغوی هم خپل عواید لاسه ورکړي دي. نو په دې خاطر دا یو ناورین ده، باید دغه ټیکې ته توجه وشي، پاملرنه وشي او دا دوام ونه مومي. باید ښځو ته حق د کار په بشپړه توګه ورکړل شي تر څو دا ویجاړ اقتصاد د افغانستان چې پرته له دې هم ډېر ستونزمن ده او مشکلات پکې ډېر زیات دي، نو لاپسې باید مصنوعي خندونه ورته جوړ نه شي، خو بیا ډېر تکنی کېږي. دا احتمال زموږ دغه ارقام سره موافق په دی نه یم چې دا لږ دي، ځکه چې که چیرې 12 میلیارد ډالر تولید ناخالص داخلي د افغانستان وي، حد اقل یو په درې کې خو ښځو پورې اړه لري، او هغه کېږي تقریبا 5.5 میلیارد. او که نیمایي د هغه هم له لاسه وتلي وي نو تقریبا 3 میلیارد شاوخوا ته رسېږي، او دا ناورین دوام مومي. او دا نور اغېزې هم بیا لري، د مثال په توګه یوه مېرمنه چې په خپله عواید له لاسه ورکړي خپل کورنۍ نه شي روزولی. ډېر کندې ښځې دي، ډېر یوازې ښځې دي چې خپل د فامیل ژوند چلوي، د هغوی په ماشومانو باندې ډېر بد اغېزه کوي. هغوی ښوونځي ته نشي تلای، پوهنتونونو ته نشي تلای ځکه چې فیس غواړي، پیسې پکار دي. نو هغوی مجبور دي چې په ډېر کم سن کې کار ډګر ته داخل شي، او دا هم غیر مستقیم ضرر دي چې د ښځې عواید له بینه لاړ شي. نو پکار دي چې یو ملي مفید او معقول ستراتیژي ورته وټاکل شي او د خپل معیارونو په چوکات کې دا حق د خود خباید وانه خستل شي، ځکه چې دا په ټوله کې افغانستان اقتصاد ته ډیر صدمه رسي.
مننه کوم آغلی حمیدی. نسرین حمیدی، له تاسو هم پوښتنه کوم چې کم دغسې دوام وکړي دا د ښځو په کارونو باندې محدودیت، شاوخوا دوه کاله تیر شول، څه فکر کوئ په راتلونکي کې به آیا موږ متشبسه سوداګره ښځه ولرو، داسې ښځه چې په خپلو پښو ولاړه وي، د مثال په توګه دوه درې کاله وروسته به آیا همدغسې حالت وي که څنګه، یا به ټولې ښځې د نارینهو ته منتظرې وي په هیله به وي چې هغوی نفقه ورته پیدا کړي؟
دا چې لکه څنګه چې ښځې د هرې ټولنې د کار ځواک نیمایي برخه جوړوي، افغانستان کې نیمایي قشر تشکیلوي ښځې، او دا چې اوس وخت کې دوی د هر څه نه بې برخې شوي دي. د طالبانو بندیز د افغانستان د اقتصاد په نیمایي ځواک مخه یې ډپ کړې ده. زرګونه لوستې ښځې د طب، تعلیم، انجینرۍ او نورو برخو متخصصې اړ کړای شوي دي چې کورو کې کښېني، د هغوی مهارتونه زړې د وخت په تېرېدو سره، او د ښځو د کار بندیز د تعلیمي نظام لپاره هم تبه کوونکی دی. ښځینه ښوونکي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې تدریس کوه کارونه یې له لاسه ورکړي دي. په پایله کې د نجونو د تعلیم لپاره شته غلک فرصتونه نور هم کمیږي او راتلونکي کې به ډېر کم شي. په راتلونکي کې د ښځو نسل چې تعلیم او کار ته لاسرسی نه لري، د ټولنې لپاره، د اقتصاد لپاره او همدارنګه د ټولنیز پرمختګ مخه نیسي. نړیوالې مرستې چې د ښځو په ګډون سره پلې کېدې اوس په ټپه ولاړې دي، او همدارنګه سوداګریزې چارې هم په همدې ډول دي. دې سره په افغانستان په اوږدمهال کې د نړیوال انزوا قربان شي چې د اقتصاد زوال د دوام معنا لري، او راتلونکي نسلونه به د بېسواده او بېوزلۍ په لومه کې ولویږي. د ښځو د کار مخنیوی یوازې په اوسني نسل اغیزه نه کوي، دا راتلونکي نسلونه هم له پرمختګ څخه بې برخې کوي. او ماشومان چې د تعلیم او صحت د تعلیم لپاره مناسب فرصتونه به ونه لري، د بېوزلۍ او جهالت په دایمي کړۍ کې به راګیر پاتې شي. او طالبان یوازې دا چې د ښځو حقونه نه، بلکې د ټول ټولنې راتلونکی یې یرغمل کړی دی. د دوی تنګ نظری پالیسی نه د اسلام په اصولو کې ځای لري او نه د انسانیت پر ارزښتونو کې. د ښځو د کار مخنیوی یوازې د دوی فکری ناروغتیا ده، دا چې او غواړي ټولنه د تیارو په زندان کې وساتي. دوی نه یوازې د افغانستان ښځې، بلکې ټول افغان ملت په لوږه، بېوزلۍ او جهل کې محکوم کړی دی. نو په دې ډول د افغانستان راتلونکی ښکاره ده چې راتلونکی تباه کېدونکی ده.
بله، مننه کوم. تاسو د ازادي راډیو زما حق ته پروګرام ته غوږ یاست. ازادي راډیو پر څپو سربیره د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب باندې هم دغه پروګرام د اوس په ژوندۍ بڼه خپریږي. البته د ازادي راډیو په فیسبوک کې موږ په همدې رابطه باندې څه لیکلي وو چې درنو لیدونکو اوریدونکو هلته خپل نظریات لیکلي دي، تاسو ته به یو په یو تر کومه ځایه چې ممکن وي ولولم. ډاکټر محمدی په نوم یو چا لیکلی، تر بل هر وخت د ښځو حقوق خوندي دي، خو یو شی چې خوندي دي چې باید خلاص شي، نور ښځې ته د خبره هر ډول حق ورکړل شوی دی. یو بل سنا غزل لیکلی، پاسپورت، احصایې د ښځو تلاشي ځایونو کې د ټولو کې باید وي، یوازې طب مهمه نه دی او هر ځای کې باید ښځې په کار وګمارل شي. امان الله جهانمل بیا لیکلی چې لس میلیارد ډالر د تاوان ورسیږي، د دې خبره موږ خپل بی بیګان کار ته نه پرېږدو. نورو ځینو کسانو هم موږ ته کمنټونه کړي دي. سردار مهری لیکلی، پر دومره زیان هم پاکستان راضی نه دی چې لان نور څه پلان لري. نورالهادی سادات لیکلی، د هغوی په عوض بې روزګاره نارینه په دندو ګماري، یو نیم میلیارد ډالر به برته ورته بچت شي. همدارنګه ځینو نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي. روح الله ستانگزی په نوم یو چا لیکلي چې ډیر مهم دی چې ډاکټر، پولیس، نرسان په دې ټولو برخو کې ښځې وي، نو چې ځینې ښځې سرپرست نه لري هغه هم له مجبورۍ وځي. تاسو هم کولی شئ په همدې رابطه باندې خپل کمنټونه او نظریات د ازادي راډیو په فیسبوک کې له موږ سره شریک کړئ، څو یو په یوې تاسو ته ولولو. همدارنګه په
واتس اپ او د ټلیفون لاره هم د پروګرام سره تماس نیول شي. موږ بل خپل ټکنیکی همکارانو غواړو که څوک په لاین کې وي چې موږ سره وصل کړي او د هغوی نظریات او پوښتنې هم واورو، که څه پوښتنه ولري چې له درنو میلمنو څخه وپوښتي. د ازادي راډیو زما حق دی پروګرام ته غواږی است. تر څو چې اوریدونکي پیدا کیږي د ټلیفون له لارې یا د واتس اپ له لارې، موږ به بله پوښتنه هم له خپلو میلمنو وکړو. اغلی سعیده غزنیوال، زه غواړم دا وپوښتمه چې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د کار بندیز څومره اقتصادي وړتیاوې کموي، په دې معنا چې د افغانستان اقتصادي رشد او پراختیا څومره ټکنۍ کوي د تاسو په نظر؟
د افغانستان لپاره یو څه زه وایم، موږ افغانان نارینه چې د اکثریت تاسو مخکې کمنټونه ولوستل، دوی په دې باور دي ښځې د کار نه کوي، هغه د کور کې وي، لوستې دي وي، یوازې ستونزه د مکتبو ده. نه، کله چې یوه ښځه یا یوه نجلۍ هغه دولتي مکتب ته ځي، مکتب لولي یا هغه پوهنتون لولي، یعنی په هغې باندې سرمایه ګذاري کېږي، وروسته له هغه نه باید دا کار وکړي، خپل ټولنې ته خپل هېواد لپاره کار وکړي، هم د هېواد لپاره یو څه کېږي، هم د ټولنې لپاره، هم د دوی د کورنۍ لپاره یو څه پاتې کېږي، خپل مالی خپلواکي ترلاسه کولی شي. کله چې واخذ مالی او فکري خپلواکي ولري، هغه د خپل حقوق هم پیژني او د نورو هم پیژني، او دا ورو ورو همداسې نسلونو ته ځي، یعنی یوه ښه منظمه ټولنه جوړېږي. خو له بده مرغه زموږ ټولنه چې ده نرواکه ده، همداسې زموږ خصوصي سکتور چې دی صنعت ده هم نرواکه ده، یعنی باور وکړي کوم نمایشګاوي چې جوړېږي د اکثریت نارینه معرفي کېږي، ټول نارینه ځي، همداسې د ښځو پر وړاندې نمایشګاوي بندې دي، یعنی ترانزیت لري چې بیا هماغه هم دې ته ستونزې جوړېږي. د زراعت په برخه کې چې مکمل ټولې چارې چې دي هغه ښځې مخته وړي، خو بیا هم دغه مفاد چې ده ګټې چې د هغه ټول نارینه وجیبو ته دي، یعنی دلته زموږ ستونزه دغه ده چې زموږ نارینه وایي چې ښځې د کار نه کوي او هر څومره تاوان خدای دې وکړي چې 10 میلیونه هم تاوان ورسي فرق نه کوي. یعنی دوی په دغه مفکورې کې وي، خامخا هم اقتصادي ستونزې دي، دلته هم فکري ستونزې دي، یو ستونزه خو نه ده چې موږ وایي، یعنی واقعا د تاسو
فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه وه. مننه اغلی غزنیوال، سیده غزنیوال، تاسو خبرې مو واورېدې. اوس یو اوریدونکی لرو، فکر کوم چې اوریدونکی شته، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ، او دغه مسله چې 1.5 میلیارد ډالر افغانستان ته اقتصادي له لحاظه ضربه رسیږي د کال چې ښځې سم کار نشي کولی یا کارونو ته نه پرېښودل کېږي په اکثرو برخو کې.
السلام علیکم مستنو زیکتا او تاسو ټول اوریدونکو ته نیکیږي. السلام علیکم کوم تاسو همکار د توخین د زاد ولایت
شاجی صاحب، مهرباني وکړئ پروگرام خو به مو اوریدل تر دې ځایه پورې، خپل نظر کې په دې رابطه وایي.
بله، او اول خو موږ دا وایو چې موږ د ښځو او د میرمنو پر مخ باید مکاتب او پوهنتونونه خلاص دا موږ مناسب بولو، البته په شرعي چوکاټ کې او د دودو دستور او عنعنوي افغانیت سره برابر، موږ د دې کلک طرفدار یو، ځکه چې دا زموږ خوندي دي، منډي دي. او بل د افغانستان کې که څه مشکلات په ښځو راغلي دي، مګر حق به وایو بعضې سهولتونه هم پر راغلي دي. ګوره دوی پخوا په بازارو کې نسای ګرځېدی، کله چې به دوی مکتبونه ویل موږ د دې خاورې خلک یو، زما کلونه تقریبا 6 کاله ده، نو په دې مکتبو کې موږ ملګري لرو، ښځې هم شناخته دي، نورې داسې قربانې. په دې مکتبو کې سطر نه و برابر، دا موږ ته معلومه ده. خیر، او دوی ته د میراث حق ورکړل شوی ده، په بدي کې اوس ښځې نه ورکړل کېږي. پخوا چې به دوی هر دفتر ته ورتلې، هغو ته بدې بدې درخواستې کېدې، دا معلومه خبره ده. موږ د ټولو شهیدانې خو نو هغه دفترونه یا هغه مکانونه به په نامه نه یادوو، ځکه چې دا بې ادبي ده. نو تقریبا 100,000 ښځې اوس هم په دفترونو کې کار کوي، او په کورو کې 15,000 افغانۍ په دې غربت او مسکنت کې ورکول کېږي، ولو که دوی هغه لږ بولي. نو دا تر دې حد له دې سره یو نیکی سوی دا د یو لک څو میلیونه انسانان دی ښځې دي دا په غالۍ وودلو کې د کار کوي. نو تر ډېره حده پورې کارونه شته او که دوی داسې وایي چې د پخوا وخت کې چې امریکایان بلي وو یا د جمهوریت وخت و هغه وخت کې خامخا دلته شریعت سل په سل کې پلی نه وو. دیږي حکومت اسلامي و جمهوریت اسلامي و مګر نن یې د اسلامي و مګر شرعي نظام یا شرعي چلند په ټولو قوانینو کې نه وو پلی. او بل ما له محترمې میلمنې یا میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې دا برابر چا کړی داسې یو نیم میلیارد روپۍ افغانستان ته تاوانېږي، دا محاسبه چا کړې ده او دا څونه د یقین وړ ده او څونه د باور وړ ده او که دا دغسې یو
خیال او نږدې یو نیم میلیارد په یو کال کې دی چې د امریکا یو پروفیسور د ځینو سرویګانو ریسرچو په اساس دغه کړی دی او تر دې مخکې هم په دې رابطه باندې راپورونه او مسایل خپاره شوي دي. ازرق شافیزي صاحب زموږ د اقتصادي چارو یو ډیر مهم کارپو دی، دا وویل او د وویل چې لا تر دې زیات دی دغه شمیر، یعنی په دې معنا چې که د افغانستان نیمایي نفوس ښځې دي خو طبعاً یو په درېیمه برخه کار کوي او هغه د اقتصاد اوس د هغوی له امله څه ګټه نسي کولی. یعنی دا شمیرې کې تاسو شک مه کوئ. او بله خبره دی تبوش ولا چې تاسو ویل لطفاً په دې مورد باندې بیا هم خپل نظریات یو وار بیا کتنه وکړئ، ځکه چې سمو نیوی لیدلی د نور په خبرو پسې مګر زید د بي ستري او زین نور مسایل تاسو یادونه وکړه. البته ملمنی به هم په دې رابطه تاسو ته وایي خو ما په دې رابطه غوښتل یادونه وکم. په هر صورت ور به سوبل اوریدونکو کې البته د اجتوخي خبرې به زموږ ملمنو هم یادښت کړي چې بیا خپل نظریات پرې وایي. مهرباني وکړئ بل اوریدونکو هم لرو. مهرباني
رجان. سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، الله دې وکړي چې روغ جوړ بیاست.
سلامونه ستړي مسې، مهرباني.
خدای پاک ایمان قبول کزاد له هداه تل د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې ما. نو لکه چې توخه صاحب شي نظر شریک یو رجان، مش خو خپل د حکومت څخه غوښتنه په بار بار کړې ده په دې طلبي خبرونه کې چې دا خوند پر مخ باندې د شونځي خلاص کړي، شریعت په نگاه کې تاسو غواړي خو دلته د بشری مرستو موضوع رجان چې دا خوند یاد کړل واکنم دلته چې ځینې خوندې په دغه بشرو مرستو کې مثال د خبرې ونډه ولري، موږ خپله خوشحاله یو ځکه دغه مرستې چې د بهر سره راځي د افغانانو د بېوزلو کورنیو په دغه باندې هغه داسې کسان ته رسېږي چې مستحق کسان نه وي. نو زموږ په فکر و نظر که چېرې خوندې ورسره د دغه مرستو والا سره مثال د اسلامي امارت مجاهدین ورسره یو
فکر کوم څه
کول شی لري، نه لري موټر لري، غوال لري، ټکټ لري، چش لري، چش نه لري.
تاسو کله لږ ځای ته تغییر ورکړئ چې ټلیفون مو بندیږي را بندیږي. فکر کوم څه دی ټلیفون ستونزه ده لږ مزای ته تغییر ورکړئ بیا خبرو ته دوام ورکړئ چې ټلیفون مو سم نه دی فکر کوم. ښه، دوی خپل ټلیفون بند کړه. بیرته به ورسو اوریدونکو ته. البته نسرین حمیدی ته به وخت ورکو. اغلی حمیدی، غواړم د همدغو مسایلو په ارتباط کې څه نظر ولري په راسره شریک کړي څه چې اوریدونکو زموږ وویل. البته فکر کوم د اغلی حمیدی ټلیفون هم قطع شوی دی، موږ بیا کوشش وکړو چې هغوی راواخلو. ښاغلی ازرق شافیزي، د تاسو نظر به واخلو د همدغو دوو اوریدونکو په ارتباط باندې که څه نظر ولري، بیا به وروسته بله پوښتنه وکړو.
او د هر چا نظر محترم ده خو د خلکو په ضرر باید ونه اوسي. دا باعزت ښځې او نجونې د افغانستان تعلیم او تربیې ته چې وردانګي دا ویطلب العلم ولو کان بسین، یعنی په اسلام کې هم هیڅ ممانعت نشته د ښځو د تعلیم لپاره، محدودیت شتون نه لري. هلته حتی هغه وخت چې چین ډېر وطن درلودل بلکه علم په چین کې وي هم، یعنی بیا علم په نارینه او ښځو باندې فرض ده، ځکه چې که بیا علم نتوان خدا را شناخت. په دې خاطر باندې زه باید عرض بکم چې د افغانستان ښځې ډېر باعزته باشرفه او پاکه ښځه پاتې شوي دي او دوی ښه میندې دي او ښه میرمنې دي خپل کورنۍ لپاره، او د دوی تعلیم د دوی د شخصیت کمال ته رسوي. داسې نه دي چې نیمګړتیاوې په کې رامنځته کړي، یعنی تعلیم او تربیه په خپله لکه چې د نوم څخه یې برسېره ده د انسان د شخصیت د تکمیل لپاره بشپړېدلو لپاره ګټوره ده. نو لهذا
دا چې ایسب توخی او نور دوستان بل نظر لري دوی خپل نظر دی او دوی نظر محترم دی مونږ ته هر څوک حق لري چې خپل نظر ولري او باید دا چې کته هم باید پام وکړي چې نظریات باید د عمومي ګټو سره سمون وخوري.
مننه حافظي صاحب. بیا به نورې پوښتنې هم مطرح کړو، خو اوس به آغلي حمیدي ته هم وخت ورکړو چې په همدې رابطه کې څه نظر ولري، بیا به بله پوښتنه وکړو. مهرباني آغلي حمیدي. بله، زموږ ځینو میلمنو او ځینو اوریدونکو زنګونه راول، البته چې توخی صاحب او همدارنګ اتل د هلمند د دوی خبرې وکړلې، د ښاغلي حافظي ته وخت ورکړه چې هغوی په دې رابطه خپل نظر وي. البته چې توخی ځینې ملاحظات درلودل په پخواني دور باندې چې ښځې او نجونې په څه شکل باندې د خبره ښوونځیو یا ادارو ته تللې، او همدارنګ اتل صاحب وویل چې په بشری مرستو کې باید ښځې ورګاډي شي او دوی د نورو مرستندویانو تر څنګ کار وکړي، او دا ډېره مهمه ده. بله، ستاسو غږ اورو. زموږ غږ اورئ، لطفا دوباره راته تایید وکړئ. ښه، فکر کوم څه ستونزه ده په واتس اپ کې یا په ټلیفون کې. آغلی حمیدی، موږ له درنو اوریدونکو هم غوښتي وو چې له موږ سره خبرې وکړي، البته د دوی نظریات وو. خو په هر صورت که په دې رابطه باندې څه نه وایي، نو بله پوښتنه به مطرح کړو تر هغو پورې به د آغلی حمیدی اړیکه بیرته سمه شي. خو ور به شو بل مبحث ته، له مریم عطانه به وپوښتو چې آیا نارینه ټول کارونه کولای شي چې اوس په افغانستان کې تقریبا 89% کارونه نارینه ته ورکړل شوي دي، ډېرو کمو برخو کې په ښوونځیو کې هم په روغتیا برخه کې ښځې شته، او نور اکثرو برخو کې دوی لري شوي دي، ښځې منفکې شوي یا په کور کې نول شوي دي. آیا ټول کارونه نارینه کولای شي؟
وبخي، زه غواړم یو خبره وکم، د یو افغان انجلۍ خبره چې اجي توخي وویل چې د افغانستان په مکتبونو کې ستر یا حجاب نه و. دا اداري شخصي نظر ده، خو زه چې مکتب ته تلیم ښوونځي ته، او زمونږ ښوونځي چې و، البته یو مونږ یو استاد درلودل چې د مکتب دروازې هغې شپږ بجې راتله، او هلته درېدل د ټول انجونو اجازه کتل. هغه اته زه یو لسم سند کې چې وم، مونږ ته یې ویل چې تاسو باید اجازه ولري او اسکاپ واچوي، یعنی په کابل کې احمد شاه بابا مینه ښوونځي کې. نو زه فکر کوم چې هیڅوک دا حق نه لري چې دغه توهین وکړي افغانو انجونو ته. د دوی خبره زما په نظر یو توهین و مونږ ته، یعنی هغه خود د غوی یو شخصي نظر دی، خو دا یو ډیره بده خبره ده زما په نظر. او تاسو به خپل پښتنه وکي بیرته زه پوه نه شم.
بله، مننه چې خپل نظر مو ورکړه. البته زما بل پښتنه دا و چې آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي، لکه څنګه چې اوس داسې یو ذهنیت دی چې یوازې په روغتیا او ښوونه کې په کم شمیر باندې ښځې شته، آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي، د ښځو ځای ډکولای شي؟
متاسفانه زما په نظر یو د اقتصاد او تجارت په برخه نه، په نورو برخو کې مونږ هم ښځو ته اړتیا لرو. نو زما په نظر نشي کولی. اولا زمون په ولایت کې کله چې زه تللی وم چې پاسپورت واخلم، هلته یو ښځه نه و. اولا چې ښځه تلاشي کول او د بایومتریک په برخه کې هیڅ ښځه نه وه هلته. نو کومو ښځو او نجونو چې هلته بایومتریک لپاره تله، نو یو سړی هلته ناست و او ښځو بایومتریک کوله. نو دا غوی لاسونه یې اخیسته او په هغه ماشین کې یعنی چک کوله. نو دا خو تاسو خپله فکر وکړي چې موږ څومره ښځو ته اړتیا لرو په هره برخه کې، یا د پولیس په برخه کې وي، یا د طبي بخش کې وي، یا رسنۍ بخش کې وي. ار په هر ځای کې مونږ خزو ترتیا لرو چې هلته باید خزو کار وکي او د خزو حقونه ورکل شي.
مننه کوم. البته مخکې لدې چې برته غلی غزنیوال او حمیدی ته ورشو، نسرین حمیدی ته یو اوریدونکو برا واخلو، بیا د خو نظریات واورو. مهرباني لنډه توګه باندې خپل پښتنه یا نظر کوم تر راکې.
السلام علیکم. یو سلام تاسو ته، سلام المنوتا.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
افغانم د ننګرهار نه.
ها ها ها. پروگرام ته خو به ناست یې اورېدلی مو دی چې د کال نږدې
اورېدلی مې دی محترمه. داسې دی ښه دغه زه خو ارګانو ته م ځم، هر ځای کې ګرځم. زنانه تلاشي شته، زنانه شته. دا زه درته ما به خپل سترګو حال درته وایم، ګورم. خو صرف دغه مشکل دی چې دغه پانتونونه او مکتبونه او دغه سره دا خلک لقس لري کنه. دوی ته چې یو خبره وکړي دا مکتبونه تاسو ولې برکړه، بیا دوی خبره بل خبره ته اړه کنه. نو سب خبره دی نوري مکتبونه سره دوی ډیر سخت مخالف دي. دوی زه چې ګورم او ما زه ډیر طالبانو سره کینم هم پاتېږم هم، او خو زما د شپې غږم اوري پوجې پسو د رادوګانو کې زما غږونه اوري. مګر هم زه دغه کېږم او ورسره دا خبره د مکتبونه هر وخت کومه چې قاري صاحبانو دا مکتبونه تاسو نه پرېږدي، بیا خبره بل ته واړئ. بیا زه ورته وایم چې قاري صاحب د دې خبرې جواب خو راکه زما، بیا خبره بلته والی. بیا د نور زمام داسې ځان غلی کړم وایم ده نو. او راغی دغه مرستې باره کې د افغانستان ته چې مرستې راځي دا کونډو ته معلولینو ته دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه. نو څه خبرې یم او دا زه درته ویلی نه شم چې دا دولت یې خوري که څوک یې خوري. د معیبینو ته کونډو ته او اتیمانو ته او دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه. دا ډېر مشت ګروان دي. خو دغه ملا صاحبانو مشرانو باندې غږ کوم، مکتب دې خوشي کې په خدای محترمه. دا یو وخت کې دا زموږ د معیبینو ریاست کې وو چې تللو دا اتاقونه کې به داسې نسوارونه پراته وو پنډ پنډ. اوس وګورئ لکه شیشه غوندی نه غوندې سپا سوتره دی، ښه هر شی برابر دی، ښه جوړ دی. خو څه وکړو چې دغه مکتبونه او دغه ښځو سره لږ دوی قص لري. دغه ښځو دغه سیستم به خوشي کې نور همدغه مونږ همدې باندې مونږ قناعت لرو، همدې دولت باندې اوسر دا کارونه خوشي کې خلکو ته د کاروبار ورکړو دغه سیستمونه.
مننه کوم اغلی سید غزنیوال. د تاسو تاسو نه بم پښتنه وکړه چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي؟ د تاسو په نظر اوس چې ذهنیت هم دغه دی د طالبانو له حکومت سره چې په اکثرو برخو کې دوی نارینه دي او ښځې په ډیرو کمو برخو کې لکه صحت او تعلیم په ځینو برخو کې شته، مګر په نورو لویه کچه باندې ښځې منفک شوي یا په کور کې نول شوي یا اندازه کم معاش ورکول کیږي؟
لپاره مرغه زه وایم که چیرې یوازې ښځینه هم وي نسي کولی، که نارینه هم وي. اوس موږ ډېر الک شاهدان یعنې نارینه په یو هغه کومو شعبو کې چې مخکې ښځینه وو کار کوو د هغو مربوط کېده پر ځای هغه خلک راغلي چې هغوی تجربه نه لري، مسلک یې نه دی، نو هغه برخې هغوی سمې مخکې نه شي وړلی. یعنی پاره دفتر کې د جندر افتر وو اوس لپاره د هغه چې هغه نهسته او نه مراعت کېږي که نه. نو ډېرې ستونزې دی. خو نارینه هغه کومې څانګې چې د ښځینه او مربوط کې یعنې جنسیت په دې کې خو مطرح نه دی. خو دلته زموږ داسې دا دی چې مسلکي خلک نشته. اوس که چېرې دا نارینه به د چا مسلک چې وي هغه په ښه توګه مخته وړلی شي هغه کار. خو خبره دلته دا ده چې غیر مسلکي کسان راغلی دي هغه کارونه مخته وړي، نو دلته هغه کوم راجین چې دي هغوی ته هم ستونزې جوړېږي. یعنې که دا چیرې په شخصي دفاتر کې وایي خو بیا هم کومه خبره نه وه. داسې کله یو دولتي ارګان وي هغه ته مراجعین ورځي، زیاتره د ولایت خلکو به راځي، له کلیو به راځي. نو دوی سره هغه برخورد هغه رویه هغه کوم لارې چارې چې باید یو مدیر ور وښيي نه لیدل کېږي. یو ریسپشن والا باید هلته ووځي چې غوټو ته له دغه شوبینې تهاته ولاړ شي. یعنې دغه ډېرې ستونزې دي اوس دلته موږ یې ګورو. او د لکه څنګه چې دي دغه برخه ده د جواز اخیستو کې د کین برخه ده. دلته ما خپله جواز اخیسته هلته یوه څانګه ده د مېرمنو د کین چې هلته تغیې جوړوي. نو کله چې پورته هلته د عملیات برخې ته هلته ما ته اجازه رانه کړه، وایي پورته اجازه نشته. نو دوی چې کله چې دماغه کین هغه د شرکت نومې دوی غلط یادیس کړی اته دومره اجازه نه زه امر سره خبرې وکړم. خو بېرته دا ستونزه جوړ شوه، زه مجبور ما غوښتو چې پرېږده ده. خو ما دلته زه تاسو مالیه درکوم، دومره پیسې درکوم، او زه خو کوم عادي بله مېرمنه یم، زه شرکت لرم، د دې ورځې لاسو شلو همداسې خلکو سره زه مخکې ځم. نو تاسو ما له امر نه به فاوس اخلي سبا
د ډرایور سره مخکې د سټوډنټ کې نور نارینه و سره باید موږ خبرې یو کله چې یو نارینه یو ښځینه د باندې کار کوي دا خبرې باید تادي واوسي. نو دا خو نه کېږي چې له دولتي مامور نه مخ پټ کړم، هغه کومې ښځینه وي چې دي د دوی په نظر کې چې هغه په دفتر کې کار ونه کړي خامخا هغه خو یو خپلوان کور ته ځي په ټکسي کې، خو هغه یو کس خو ګوري یو نامحرم. اولا د کورنۍ کې ماما سي کاکا سي دغه نامحرم دي، یعنی دوی که چېرې دومره غواړي چې دغه مراد کې محرمونه محرم خو هغه هم نه کېږي، یعنی دلته صرف د حکومتي چارو کې دوی دغه او دا ډېر یو لوی تاوان دی دوی لپاره. د دوی لپاره خو دی خامخا د هیوادوالو لپاره د مراجعین لپاره یو لوی تختی هم دغه د ستر کومي هم دغه د یعنی غیر مسلکي کسان راغلي دي، هغه ښځې چې هغوی ماسټري لري په هغه بخت کې مسلکي دي، هغوی بېچاره 5000 روپۍ ورسېږي که نه ورسېږي په کور کې دي، خو باید له هغو نه ګټه واخیستل شي په هغو باندې کار وشي تر څو چې هغوی ټولنې ته خدمات وکړي.
مننه کوم اغلی سعید غزنیوال چې خبرې مو سره شریک کړلې. نسرین حمیدی ته به وخت ورکو چې فکر کوم ټلیفون وسم شوی وي. لتاسو به دا پوښتنه وکم چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي که څنګه؟ دغه پوښتنه زما کوي تاسو زو
نه په هیڅ وجه داس نش کېدای ځکه ښځې په بیلابیلو برخو کې ځانګړي وړتیاوې لري چې نارینه یې نش کولای کوي هم کړي هغه څه نش کولای څنګه چې ښځې کولای شي. مثلا تر ټولو مهمه روغتیایی برخه ده چې آیا نارینه کولی شي د ښځینه ناروغیو روغتیایي اړتیاوې پوره کړي؟ نه، په هیڅ صورت نه. په افغانستان کې که څه هم له ډېر وخت نه موږ له دې موضوع سره لاس او ګرېوان وو چې څنګه یوه مور په زیږون له مرګ څخه وژغورو یا څنګه یوه مور په اولاد په وخت کې د زیږون په وخت کې په ډېرو کلیو کې په ډېرو لرې سیمو کې ډېرې ستونزې وي. حتی داسې ځایونه وو چې هلته هېڅ روغتون شتون نه درلود، ساتونو ساتونو لاره به وه تر څو بچې ناروغان ورته رسېدل. نو هغه به د دې لامل شو چې په لاره کې خپل ژوند د لاس ورکړي او سخت حالت ته ورسېږي. که څه هم په افغانستان کې زرګونه ښځینه ډاکټران نرسان او بلګان وي یو شته چې د طالبانو لخوا اوس مهال له کاره منع شوي دي، یا هم هغوی اجازه نه لري چې لرو پرتو سیمو ته ولاړ شي، هغوی مثلا د دې اجازه نه لري چې بدون له محرم څخه دوی سفر وکړي او هلته د کار لپاره ولاړ شي. نو د دې ناوړه پرېکړو له امله ښځې د طبي خدماتو له حقه بې برخې شوي دي چې په پایله یې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړېږي. او بل هم ښوونه او روزنه ده چې ښځینه ښوونکو ته اړتیا لري. په افغانستان او زموږ په کلتور کې زموږ په ټولنه کې ډېری کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې نارینه ښوونکي د هغوی لوڼو ته درس ورکړي. په راتلونکي کې دا هم یوه لویه ستونزه کېدای شي چې ښځینه ښوونکي د افغان چې د تعلیم نظام د ملا تیر وي او د هغوی لرې کول د ښځو نجونو تعلیم له منځه وړي. او بل طالبان په که په هر ځینې په اکثرو برخو کې د ښځو د کار په وړاندې محدودیت لګولی چې حال دا چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې ډېری برخ ښځې چې دي په ډېرو برخو کې کارونه مخته وړي او بریالۍ هم دي. نو طالبان د ښځو د کار په وړاندې محدودیتونه یې د خپلې افراطي او تنګ نظرۍ او خپلې ناپوهۍ پر بنسټ یې منی کړي دي چې دا هم ډېر په کېدای شي په راتلونکي کې یو ناورین وي د افغان راتلونکي نسل دپاره. او د طالبانو چلند د ښځو په وړاندې چې دی ډېر سخت او د افراطي او کلتوري تعصبونو پایله ده چې ښځې یوازې د کور څلورو دیوالونو په چوکاټ کې بندي کړي. دوی ښځې د کور په زندان کې قلف کوي او دا ادعا کوي چې دا یا د اسلامي شریعت غوښتنه ده او یا هم شرایط برابر نه دي. نو دا ټول هغه دلایل دي چې هیڅ د منلو وړ نه دي. کار او تعلیم د ټولنیز ژوند برخه ده چې د ګډون ښځې پکې د ګډون حق لري. نو
سلامت اوسئ.
خځو زده کړې او پوهې سره تل دښمني کړې ده. خپل شخصي کلتوري تعصبونه چې دي هغوی همیشه د ښځو سره په دښمنۍ کې ښکار کړي دي.
البته د طالبان استازي خو نشته، خو باید ووایي چې دوی تل ژمنې کړي دي چې د ښځو په وړاندې به دوی څاکونه چې شریعت د دوی په خبره ورکړي دي هغه به ورته تامینوي، مګر نور په پالیسیو دغو کې نرمښت نه دی ښوولی. له تاسو مننه مریم. اتا ته به وخت ورکړو، البته که لنډ دوه دقو کې خپل نظر اخیری خبرې وکړي، بیا به په آخر کې بیا ازرق شافزي صاحب ته هم دوه دقیقې وخت ورکړو. مهرباني.
مننه. زما اخیری خبره دا ده چې دوی باید ښځو ته حق ورکړي، او زه هیله لرم چې موږ یو افغانستان با ثبات ولرو او د سې ورځې راشي چې افغان خوځو په هر بخش کې کار وکړي، نه یوازې په هیواد کې، نورو هیوادونو کې دوی دنده ولري.
سلامت اوسې ښاغلی حافظي، تاسو ته به وخت درکړو خپلې آخري خبرې کراته وکړئ، څه وروستي نظریات کومه وي؟ مهرباني سه.
چې افغانستان په ټوله کې ډېر وروسته پاتې هیواد پاتې شوی دی، او زموږ اقتصاد یو متعارف او مخ په ښه کېدو نه ده، او کله چې بیا نور ستونزې ورته پیښېږي لکه د ښځو بې برخه کېدل د کار څخه، دا مشکلات لا پسې زیاتوي. نه یوازې مستقیما دا جی ډی پی یا عاید ناخالص داخلي کمی، په عین زمان کې